د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. تاسو د نیکمرغه او سوکاله ژوند په هیله او په دې امید چې ټوله روغ او جوړ اوسئ درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو اوریدونکو شمیر چې خپل پیغامونه موږ ته د واتساپ له لارې رالیږي یو څه ډېر سوی دي، چې دا ښه خبره ده. خو ځینې اوریدونکي په واتساپ کې یوازې د ورک سوي نفر نوم وایي او یا هم د هغه نشانې، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره نه یادوي چې دا پیغام بشپړ نه دی. ځکه چې کچیرې اوریدونکي ستاسو دغه ورک سوی عزیز پیدا کړي، نو بیا د چا سره اړیکې ونیسي. نو ځکه تل دا په نظر کې ونیسي چې که د واتساپ له لارې او یا هم د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین له لارې خپل پیغام رالیږئ، تل د ورک سوي کس د نوم، عمر او نشانې سربیره خپل نوم او د ټلیفون شمیره هم یاد کړئ. مننه. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې مو د پیدا شویو کسانو کوم پیغام نه درلود، ځکه نو رابسو مستقیما به د ورکو سوو عزیزانو د لټونکو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران د درې میاشتې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپراتاویا پوره څلوې شپږاویا پنځاویا وروستیو کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتاویا څلوې شپږاویا پنځاویا وروستیو کې درې او وروستیو کې ریبا نمبر درته وایم. صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم. صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د وروستیو کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسی کې درې پر هغه نمبر واتساپ هم ده. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا وخت د الله په امان.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې ټول ښه او د صحت جامع پرتن وي. ټلیفون لیکي ته راغلی یم سرتاج ننګرهارې در سره یم مزار شریف نه. دا چې یو ماما مې نادرکه شوی دی، هغه نومیږي نجیب الله. ذهني ستونزم لري، اصاب بې لږ لږ کار نه کوي. نو په هر چاته معلومات وي ما سره دې په دغې شمارو باندې برخه والي یعنی ګډونوال دي شي. شمارې ورته تکراروم، لومړی ورته اریبا شماره وایم، صفر اووه سوه اته اویا نه سوه درې نه سوه څلور.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده، نوم یې یوسف محمد یوسف نومیږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخل ده. دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حال وي خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده، کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې. جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور ملا خیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکرارم. درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریی دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په ایران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه، شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ ہم دپاریا ولایت چلگزی دول سوالی چھ ازید رادیو ټول کارکون کو اوریدن کو ته ډیر نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام اس زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړي ولات للی دي زره کې نست. نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانا کا او مشغله شپه ژوند یو د چې اس کم سوې دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتم پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلانو شانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اس کښه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سرس خللی نو هغه واده د نورلا عمر اته لس کاله اوس به شاید هغه 15 کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما باتریس ولایت دغه د سولسوالو د لکې سر ته کړی. زما یو خریر یا تمیشت مخ کی وته لري د کور څخه د ایران سفر تللی دی نو نادره کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نو یې روزی دی د پلان مې نازنین دی نکنه مې اولاد کوم باندې دی هر ورځ چې درک ولري د کشمیر د مر سره تماس ونیسه سپراویا څنګه څو څنګه څنګه څو ول سره چریا شتم.
زموږ دغه ورور د دغه اورکسیوی کس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه ز تاسو ته ولولم 0 و 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 و 0 0 8 8 8، یعنی چې دریپلا اته 15 یو 2.
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلامونه نې کې لري. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس ته ورې. موږ یو ورځ حاضر درو چې نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې دا راغسته وایي. نن چا څنګه راته وایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره یې ځل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بل شماره ده 0 8 8
صفر واویا درش پیتا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا شمارا بیا وایم صفر واویا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا مننه خیر دی سی د آزادی ټول کار کوم و څنګه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا ژغ دا سره حوري آزادی را دوی ته څنګه ولې ماته نه چا څنګه وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه آزادی دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي معلومات سوې دي نو د ربانیو ته پته راکړم تاسو مطلب سم سره سلام علیکم سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله
تاسو بخیر باور سمان د پرښتو وطن خوست پدې اتنا روان زموږ یو ملګری دا یو رور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یوه کله څه معلومات لري چې شماري اره ما اری وا شماره درته وایم چې سی پر اوسه وښ پېټ شپږ سلوې شپږ اویا شپږ اویا او رښتیا سی پر و نه سی پر نه او پینځه نہ ہوا پینزا اری بس مر بیا ما اے پروا شپگ و وش پگ وش پگ یعنی سی پر وش پہ تو شپگ سلوے شپگ آیا شپگ آیا روشن شمر در تو یاد ما سی پر و نہ پینزا نہ ہوا پینزا لتا فمانا خدای فمان
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږل دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت تکلی شي نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 و 0 4 1 1 0 5 3 2 شمیره یې ځل بیا تکراروم 0 و 0 4 1 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی ما یو دا کازو جلس میش کیږي چې ورک دی نوم یې شپ یو لاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت د غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی وسیدونکو دی عمر اوسې وش کال دی پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د جیب له حجایو ته تیز ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېر زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو شمېرې په لاندې ډول دي 0 اویا 9 4 9 5 1 دوهمه شمېره ده 0 اویا 2 اتیا 2 2 اویا 3 4 دریمه شمېره ده 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 9 همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 4 4 9 5 1 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیم زخه دغه میسج پرځدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لاس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرد د پاره اس معلومات نه لور کچره ما ژغ دې په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر ته ما ته رنگ وي 0 و 0 و یو څو تور لس 3 شپږ 10 ازادي راډیو ته د هلمند ورو چې مر ژغ نشر کې السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ورور دای د نمیګی سایپلا جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهرباني سره دې ماتا په دې شمیرا اډیکا ونیسی 0 و 0 4 و 0 3 و 0 5 و 0 2 9 بل شمیرا ده 0 و 0 6 5 اتیا و 3 9 سلام علیکم
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زدر ټول درنو او کدنمو نارینه کارکون ک ټول امکاران ته سلامونه فدی لم ټول برکرو خوش خوش لاس د اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول ک پدی لم تاسو بم شیاس زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی عبد البصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګی دی غټ ځوان دی خبر خاص نس کوله د یرات خواته یو موټروان سره تللی دی نو دورې ورک شوی دی، نه درک شوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې، خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د امداد البصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9، همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرېسته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9، یعنی 0001 1 4 2 8 1 9. وسلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک شوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال، 25 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري، اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمېرو معلومات وکړي 0001 5 1 3 1 4 5 3 0001 5 1 3 1 4 5 3، بل شمیره 0001 8 4 6 4 3 0، 0001 8 4 6 4 3 0،
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې غاله رو جوړ خوښ او خوشاله توکاله آرامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لږ کال عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی 0001 5 1 9، شمېره یو ځل بیا وایم 0001 5 1 9، آخری کی 0. او دا بل شمیره ده، دا هم ځان سره والی خامخا 0001 3 9 1 3 3 6، دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم 0001 9 9 1 3 3، آخری کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
السلام علیکم، دا ازادي څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه نوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله اکا او د مجد اکا ملسیان دي، شمس د سیمې څخه ورک شوي دي تقریبا 2.5 کاله به کېږي. معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي نوکان اصلي دي د باهان د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورک شوي، د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او د شمېرې ورته وایم چې 0001 3 1 2 9 1 8 8 5، او بل شمېره د دېسن شمېره د په دې شمېرو موږ سره تماس ګیرولی شي 0001 3 5 1 8 4 3 4، په دغه دوه شمېرو سره دې موږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمو دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت خیر. ګردوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا له کامې ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامه او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوټي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم: 0 98 99 322، یعنې 0 8 0 9 9 3 2. شمیره او دل بیا وایم: 0 8 9 0 9 3 2. بلا اتصالات شمیره وایم: 0 9 5 3 8، یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره فون سي. واتساپ شمېره هم وایم: 0 8 9 99 5 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو میانقده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک یې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 8 4 14 15 3، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده 0 8 0 8 1 6 9 2، یعنی 0 8 1 1 6 9. په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي. زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 4 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ الحمدلله مونږ نه لغمان او څه خاصه کوم څه خیمه چې نظر کې شوې ده. الحمد لله چې هغه ته ملوه چې نو ته ورو په لازم یو شي چې تر وو اته چې تر حاجانه ها شپږ یو اته ان چې تر وو یا اتیا نه وی شپږ تر اته دا په دې کې نو چې پیغام نه تر کې وځي په ما.
درنو ویدونکو د همجه پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم دغه خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمه ګورنه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211214115
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شئ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي زیات ژباړې لانګریزي سویډنی او فارسی ژبو کړي ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړي دي جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده
سلامونه سالیا ستاتا اوریدونکو مننه دا خو یو ډیر غټ سوال دی ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل لکه خپل تخلیک لکه تحقیق دی وی ژبې او د نور ژبو ترمنځ یو پل دی او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي تاریخ دی کلتور دی او نور ډیر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي نو که چیرې ژباړه نه وي ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو یو ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبرېږي پښتو به مثلا په دې څخه خبرېږي چې په اردو کې سره روان دي په فارسي کې سره روان دي په انګریزي کې سره روان دي په دنیا کې سره روان دي انګریزي یا دنیا نو په دنیا کې به خل دنیا سره دا لار کته کېږي دا پل د منځ ته ژباړه ډېر مهمه ده د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی یو ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبريږي او بیا کولای شي دغه څخه په خپل ژبه کې استفاده وکړي هم میتودونه راخپل کې هم ژانرونه راخپل کې او هم مطلب هغه کلتور او شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپل ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنی وکړي
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولونو د وګړو ترمنځ ځینی نزاکتونه وي مثلا پیران کې ځینی کتابونه چې لانګریزي او نورو ژبو ژباړل سوي دي حتی ځینی پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سوي دي یا هم ځینی مفاهیم اړول سوي دي په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکی په پام کې وساتي ځینی کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینی پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم
اولا دا څه دی چې زه خپل ډیر بنوایم یو څو داسې اثر ماته په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ سوي دي ماته خوند را کړی دي او تر هغه د پرم خوښ سوي دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوي دي مګر په خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې ځکه دغه منځ خراوزي په دا خطر باندې ما شطر اړولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای دغه موضوع ته تاوان رسېدی موضوع څخه بل شی جوړې دي زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی د روح ته تاوان رسېدی امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه هغه الفاظ را انتقال کړ، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته توانونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ کرا واخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې او هم پاموک د سره پرتله کې یو غټ پلکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز احساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز احساساتونو دغه ته سم کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي او دا امانت ته تاوان رسیږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي.
ژباړه پخپله د ژباړن د علمي سویه په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږي، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږم بیا را ترجمه کوم. دا اول ځل ویل ما ته زما د معلومات په اضافه کې ترغه ترجمه تر پروسه ډېره فائده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنې ژبه باندې ښه برلاسې. نو هغه مسایل چې ته نشته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه، هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بینې او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوه ژبه، په دغو دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهي، باید داسې نونی چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي، اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده، او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري، همیا باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه په کښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري، دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، کومه چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس په، دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی سي، ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی سي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي، که اماتور ژباړن یې، که ډېر ژباړې کوي، که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو دغه د جملې او پاراګرافونو د غژب د غاول جيب د ترغیز لاندې کیږي او هغه کم سکشتون هغه کم جملې د انسان څخه لیکل کیږي دا دوه مجبه باندې انسان باید په واز د کفایت نه کې استعمال ورنه چې د سبا لیکنه جب هم ځای د ګړنې جيب د څنګه په لیکنه اړه باندې باید ډیر قوی برلاسه ولري د دې لپاره مطالعه ډیر مطالعه په کولی جيب کې پکار ده او د اوغو کتابونو د اوغو لیکنو مطالعه شایع مې چې هغه په شنه سره باندې لیکل شوی دي د شو مفکر او متفکر لیکوال د خاص کې لیکل شوی دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري او یو محتوا یو څه وشنه وي او هم شنه سره وي تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کیږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سخت جملې اسانه جملې دا څنګه مطلب سره کولای شي او بیلابیل حفاظو باندې ولیکي یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی خو په دوم ژبه کې بلاسي ډیر مهم دی
پرسته ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړي پلوی کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي مثلا له اصلي متن څخه مفهوم راوخی خپل ژبه ته وړوي په خپل الفاظو او مغه د خپل ژبه ادبی جوړښتونو ته په پام سره یاد ژ په هنه لاړ خا د خپل ژبه رنگ او خوند ورکړي په دې برخه کې تاسو نظر څه دی
زه بیا دا اثر بر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر دی تخنیکی اثر دی او یو ادبی او مطلب دا اثر دی په ادبی اثرو کې چې ناول لند کیسه مطلب تاریخ د مسایل چې دی هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو بشد د دغه اثر او روح د نن کم د غچتي سټایل چې دی هغه بل بشد کله غاده بیا باندې فوکس وکړو د متن د غمانداري چې دا دوه شیان دي مطلب یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل دی هغه کې هیڅ راز پټ لاسونه نه کول دي پټ لاسونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسونه باید ښکارې مثلا لوستونکي وپوهیږي چې دلته څه زیات سوي یا اړول سوي دي مطلب که څه هم په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي زما خپله نه خوښیږي ادبی اثر ته د یو کټګوري ته کراسو دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي چې ډېر تکرار نشي ستړي کوونکی نشي چې الته باید د لیکوال وسکه باید توجه وسی نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي دوه بیلابیل سټایلونه لري کته دواړه په خپل سټایل تر واچي یو پاراګراف دی ول ولې داوی خپل سټایل باندې خپل هغه مفهوم ویل کې کله بل د مولي کې دا بستا تخلیق سي دا بستا سټایل او سبک سي نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک دا به یو سي دا به دوه چلا نه سي یواز دانه چې مطلب تحت لفظي متخړی ځان وساتي مفهوم را انتقال کړي نو را معنات خلاص شو دا څنګه ده خو تحت لفظي باید نه سي یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې غوښتل شوی یعنی مکمل پښتوني د سنی چلنګورته کمیسه د پښتو یو نور پورتګو نکټه یو د شانه مطلب د انګریزي او د نوري چې دا څه به کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتوي او هم باید سب کو دې شان توجه وکړي سوي په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه د ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځانته مجسم کوو مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکی په پام کې وساتل شي
دا نو دار چې خپل سټایل دی یو څو یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساس شي څوک په ډول باندې ته په دې نظر باندې مې چې ترجمه یا لیکنه یا ارڅ چې دی دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی پروډکټ بیا ورسته د پروسیډر ختم ورسته چې څه وکړم بکړه کې واخستل سي او نه دی و نه درې و نه انسان وخت ولري میاشت چې به خیاغه مسائل د چایر سي بیا ورسته راولار سي د متن ول ولي څو ځله تکرار کی ویل ولي د جملې سره کښته راپور د کی تر هغه ته پر چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو رواني د پرګرافونو رواني او ته تاوان رسولې سکتے کې په شکر واستې د هغه ځنی ایست کې سایقلي کې تر څو چې د روان سي د متن روان سي هر پرګراف روان سي یو پرګراف ته لوړ پرګراف ته لاندې پرګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو
یو رب چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپله ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید دا پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکښې کې زیانمن نه شي او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. ته خپله ژبه پوهېږه، ته په دې کې تجربه لرې چې سړی باید بېرته هم پښتو ته سمه کې، هم بېرته مفهوم پکې کې راواخلي. یعنی داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډونکي، باید داسې نه شي چې مفهوم ته تعامل ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځې یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره، جملې لنډې او تکرار کم کی، د معادل کلماتو استعمال څخه ډډه وکي. مطلب یو مفهم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې یو بل هغه دغه معدل مشتر ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا دریم حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاری ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو سل اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي. نو دغه نقطه گذاری وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي، یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته نه یم توانی دلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې دي یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، دا باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شول یو کوچنی وقفه پکې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولې، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه سوی ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سبق شکل راوسته ده. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې زندگی دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپل په همدې زندگی کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په ارامولو، د هغو تربیه کولو کې ستاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سوداوي او
دا مسائل مگر برداشت سربیره دا مطالعه او ترجمه تیت زده یو تفریح سترگ بانی گورم تیت زده داشت یو بختیار بسترگ گورم لگه دیشی مطلب دا غطول و بختیار دا نور مسائل سخه دا سترس سخه زه که چوک چه وزای زی وزای پا یو کافا کی کشنی یو عرام موسیقی او ریا دید سمندر بغار بانی کشنی یو وزای مجلس کی زه بدا سترگ بانی بسترگ گورم زکر از ما حابی دا از ما دا خوش حابی دا بختیار دا جیت زه پنار ورم یو گره عرامی جم تر پخواه او سب سپر کردی زه که مخ کز ما مطلب یو ماشومو او یا ایس ماشیم چی می ندر لودی آن وقت شو آن وقت افتا زیاد وقت چاو کولی سوی وست آقا اون وقت سوی نیست وی کولی نو که انسان افتا چی دا چا خوشی جی دیر دا دغس یا تفریه پستر گورتو گوری نو بیا کولی سی و آن وقت وقت بیل کردی سی ارسم را بخت وقت که پا بخت ورس که او هم یا افتا زیهنی آرام پتر لازه کردی سی ما دغ تک لارا مختا چی وید او تر دیر پکشی کامیابه
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي
دا پروسه نه پیژنم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سره کښې شپه روانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تل تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې شان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د فیسبوک کوي او هم د هغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي دا ډېر ګټور کار دی خو متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به هم بهیې کوي خپل هم بیا ترجمه کوي خپل هم به پخپله تمیل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص د خوا ترسره کیږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دغه مکمل ډول به هر څه ته ولاړ دی دېکې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې ځکه د یوه نفر کار نیمګړی نسبت دوو درو نفرو څلورو نفرو ته هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات وي به درې نفر وي د هغو نه د غلطیو امکان کمېږي هغو نه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي نو طبعا هم غلطۍ پکښې کې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپله وسه پړ دی تر څونه ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې دی خپله هڅه کوي اخري او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نو ده تر مسؤلیت به اضافه خبره ده بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دوی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي دا خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي میلما
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته.